د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. او په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي که طالبان د سولې په برخه کې یو ګام اخلي، نو حکومت هم نورو اقداماتو ته تیار دی. خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی مو د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته راولم. د خبرونو سرټکی: د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د اختر په تیرو دوو ورځو کې نافذ اوربند تر ډیره رعایت شوی دی. د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي وژلي دي، او یوې امریکایي کمپنۍ پر انسانانو د کورونا وایرس ضد واکسین د ازمویلو لومړی پړاو پیل کړی دی. بشپړ خبرونه: د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د اختر په تیرو دوو ورځو کې نافذ اوربند تر ډیره رعایت شوی دی. طالبانو او حکومت د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ چې نن یې دریمه ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د فرانسې خبري اژانس ته وویل اوربند نافذ دی او د تاوتریخوالي راپور نه دی ورکړل شوی، خو په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان له ځینو برخو څخه د ناامنیو د ځینو پیښو راپورونه ورکړل شوي چې یوه پکې د لغمان ولایت په علي شنګ ولسوالۍ کې د اختر په شپه پر یوه کور د هوان د لګېدو پیښه وه. په دې چاودنه کې څلور ملکي وګړي مړه او اووه نور ټپیان شول. له بلې خوا د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ماین یوې چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي وژلي دي. په دې پیښه کې نور دوه کسان هم ټپیان شوي دي. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون ماسپښین مهال له میانشین څخه د روزګان مرکز ترین کوټ ته پر لاره و چې موټر یې د سړک د غاړې پر ماین برابر شو.
یوه مور، دوه تنې ماشومانې لونې او یو ماشوم زوی ورسره و. څلور سره په شهادت رسېدلی دي. موټر چلوونکی او د دې کورنۍ سرپرست هغه زخمي سوی دی چې زخمي حالت کې د روزګان ولایت ته انتقال سوی دی.
د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د سولې ولسی حرکت د اختر په ورځو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د درې ورځني اوربند هرکلی کوي، خو غواړي چې د افغان وژنې د مخنیوي لپاره د ښکېلې خواوې دایمي اوربند وکړي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
جګړه کې یوازې یوازې افغانان وژل کېږي. هیله مو داده چې افغان مشران د هیواد د سوکالۍ لپاره، د راتلونکي نسل د خپلواکیت او ژغورنې لپاره همدا اوس سره یوځای سي، نور دغه اوربند په دایمي اوربند واړي، سوله وکړي او ټوله پر وټه غر سره راټول سي.
افغان حکومت او طالبانو په 2013 کال کې هم د کوچني اختر پر مهال درې ورځنی اوربند اعلان کړی و چې په هیواد کې دننه او بهر یې ډېر زیات هرکلی وشو. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. چین خبرداری ورکړی چې که متحد ایالات په هنګ کانګ کې د لانجمن امنیتي قانون د انفاس په خاطر د دې هیواد پر ضد اقدامات عملي کړي، نو پیکینګ به هم ځوابي اقدام وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاو لیژیان پرون دوشنبه وویل که واشنگتن هڅه وکړي چې د چین ګټې په خطر کې واچوي، نو پیکینګ به هم د دې ګواښونو د شنډولو لپاره اقدام وکړي. له دې یوه ورځ مخکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو مخکښ سلاکار خبرداری ورکړی و چې که چین نوی امنیتي قانون په هنګ کانګ کې پلی کړي، د واشنگتن له احتمالي بندیزونو سره به مخامخ شي. پیکینګ د پنجشنبې په ورځ په هنګ کانګ کې د ملي امنیت د نوي قانون د نافذولو خبر ورکړ. چین د دې قانون په اساس په دې سیمه کې د بیلتون پالنې هڅې محدودولی شي. په هنګ کانګ کې ځایي اوسیدونکو، سوداګریزو ټولنو او بهرنیو اتباعو اندېښنه ښودلې چې د چین لخوا د دې قانون انفاذ به د دې کورواکې سیمې ځانګړی موقف ختم کړي. امریکایی نووا واکس کمپنۍ پر انسانانو د کورونا وایرس د واکسین ازمویل په استرالیا کې پیل کړی دی، او تمه لري چې د اغیزو لومړني نتایج به په جولای میاشت کې معلوم شي. د دې کمپنۍ پرون د می په 15مه د دې واکسین د ازمویلو د لومړي پړاو تطبیق پر 130 روغو کسانو چې عمرونه یې د 1895 کلونو ترمنځ دی اعلان کړ. د دې واکسین دوهم امتیانی پړاو به د امریکا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې تطبیق شي، څو د بیلابیلو عمرونو لرونکو انسانانو کې د دې واکسین د معافیت، خوندیتوب او عکس العمل څرنګوالی معلوم شي. اوس مهال تر ډیره په متحده ایالاتو، اروپا او چین کې د کورونا وایرس ضد واکسین جوړول یا په لومړنیو پړاوونو کې دي او یا یې ازمویل پیل شوي، خو معلومه نه ده چې د هڅې به د کورونا وایرس پر وړاندې چې له 5.5 میلیون زیات خلک پرې اخته دي او نږدې 3.5 لک کسان ترې مړه شوي اغیزمن وي او کنه. او د یوې کښتۍ 8 تنه عمله چې تیره میاشت په افریقایي هیواد بینین کې تختول شوي او بیا ژغورل شوي. د نایجیریا سمندري ځواکونه وایي دغه 8 کسان د روسیې، اوکراین، بلغاریا او فلیپین وګړي دي. د دې ځواکونو قمندان پرون د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د یوې تجارتي کښتۍ 8 کارکوونکي د سمندري غلو له منګولو ژغورل شوي او دا مهال یې تر روغتیایي څارنې لاندې دي. د دې کښتۍ د 11 تنه نورې عملې په اړه چې لا درکه دي راپور نه دی ورکړل شوی. بینین د افریقا په لویدیځ کې هغه هیواد دی چې سمندري غله په کې وخت نا وخت پر تجارتي کښتیو حملې کوي او عمله یې تښتوي. اکثر دا غله د نایجیریا دي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندې خبري برخې ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي که وسله وال طالبان د سولې لپاره یو ګام واخلي نو حکومت نورو اقداماتو ته هم چمتو دی. نن د وسله والو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د 3 ورځنی اوربند وروستۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی د طالبانو لخوا د اوربند اعلان په ځواب کې د 2000 طالب بندیانو د خوشي کولو امر کړی. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې خبرداری ورکړی دی. د موضوع جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي که وسلوال طالبان د سولې په پروسه کې د باور جوړونې لپاره یو ګام واخلي حکومت نور اقداماتو ته تیار دی. نن د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د اعلان سوي 3 ورځنی اوربند دریمه ده. لا د دغه اوربند د تمدید په اړه څه نه دي ویل سوي. ګڼو سیاستوالو او افغانانو دغه اعلان د سولې په پروسه کې د باور جوړونې پر لوري د یو مهم پرمختګ نښه ګڼلې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویل حکومت تل د دایمي اوربند په لټه کې دی.
سرتاسری او دایمي اوربند د افغانستان د خلکو پوښتنه، د افغانستان د خلکو د دې غوښتنې پر اساس باندې حکومت تل پر اوربند باندې ټینګار کړی. د دې لپاره چې نور د افغانانو وینه ونه بهیر، د دې لپاره چې افغانان په سوله او آرامۍ کې ژوند وکړي، نو حکومت تل پر اوربند باندې ټینګار کړی دی او په دې برخه کې مفید او ضروری ګامونه اخیستي دي. بل شکه که طالب د باور جوړونې لپاره یو قدم اخی، د افغانستان حکومت نورو قدمونو اخیستلو ته آماده دی.
د کوچنی اختر په 3 ورځو کې د مشروط اوربند اعلان اول وسلولو طالبانو وکړ، چې ورسره حکومت هم د متقابل اوربند اعلان وکړ. ګڼو رهبرانو او سازمانونو د دغه 3 ورځنی اوربند اعلان هرکلی وکړ او غوښتنه وکړه چې په دایمي اوربند بدل سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ وویل چې د ښه نیت له مخې به 2000 نور طالب بندیان له بنده خوشي سي. د ملي امنیت شورا پرون وویل چې د دغو 2000 بندیانو د خوشي کولو لړۍ پرون د سلو طالب بندیانو په آزادولو سره پیل سوه او نن به هم دوام کوي. امنیت شورا ویلي د سولې پروسې د پرمختګ او په ځانګړي ډول د اوربند د دوام او مخامخ خبرو د ژر پای لپاره دغه سل طالب بندیان په پروان ولایت کې خوشي سوي دي. له دې سره تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 1000 سل تنه بندیان او طالبانو نږدې 250 بندیان خوشي کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د 2000 طالب بندیانو د خوشي کېدو د هر کلی ترڅنګ غوښتنه کړې چې په ټوله کې دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس د 5000 طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر چټک سي، چې د ده په وینا بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابر برسی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د موافقې له مخې به حکومت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان به د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کوي. امنیت شورا د غوي اثر پر 22 د طالب بندیانو د خوشي کېدو د ځنډولو اعلان کړی وو. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا پرون د طالب بندیانو په خوشي کېدو کې د دقت غوښتنه وکړه. شغلی کو بیا په ټویټر کې لیکلی د پخوانیو جګړه مارانو خوشی کېدل چې بیا به وسله اخلي په اوسنیو شرایطو کې د باور جوړونې پر ځای د دوی تسلط لا زیاتوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم پرون ازادي راډیو ته ویلي د هغو بندیانو په خوشي کېدو کې دي احتیاط وسي چې په جنگي جرایمو کې ښکیل دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غني او د مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غني پرون په ټویټر کې لیکلي چې وړمه شپه په دې ټلیفوني مکالمه کې مایک پامپیو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمولو پر موضوع هم بحث وکړ. د سولې بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوې وې د بندیانو په خوشي کولو کې د ځنډ او خنډ له کبله ځنډېدلې دي.
ډیری سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د بندیانو تبادله د سولې په پروسه کې د باور فضا رامنځته کولی شي. ولسمشر اشرف غني د یک شنبه په ورځ وویل د ښه نیت له مخې به 2000 طالب بندیان له بنده خوشي شي او د ملي امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې د دې بندیانو د آزادولو لړۍ د سلو طالبو بندیانو په آزادولو سره پیل شوه. صالح محمد صالح په دې عرب کابل کې د ځوانانو د پارلمان له پخواني مشر اقا محمد قریشي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د بندیانو د خوشي کېدو د لړۍ بیا پیل به له اعتماد جوړونې او د سولې د پروسې له چټکتیا سره څومره مرسته وکړي.
زه فکر کوم په ټوله کې د زندانیانو خوشی کېدل د دواړو لورو ترمنځ پر اعتماد باندې ډیر مثبت اثر کوي، خو په دې شرط باندې چې یوازې د حکومت له لور نه بلکې د طالبان له لور هم د افغان حکومت زندانیان ورته خوشی شي. دا یو مثبت ګام دی او زه پر نیک پال نسم او امیدوار یم چې د دواړو لورو اعتماد په دې برخه کې لا هم زیات شي.
ځینو سیاستوالو او رهبرانو د طالب بندیانو په خوشی کېدو کې د دقت غوښتنه کړې ده. دوی وایي لا هم دا تضمین نسته چې دغه کسان به بیرته د جګړې ډګر ته نه ستنېږي. څه میکانیزم باید په پام کې ونیول سي چې دغه خوشی کېدونکي کسان د جګړې ډګر ته ستانه نسي، که څه هم طالبانو په وار وار تضمین ورکړی دی؟
که چیرته دغه زندانیان چې له زندانونو څخه خوشی کېږي یو ځل بیا د جګړې لور ته ځي، دا مسله یوازې د سیاستوالو په کچه د اندېښنې وړ نه ده، بلکې عام ولس هم ورته اندېښنه لري چې ګڼې دغه خلک یو ځل بیا د جګړې لوک ته ولاړ نه سي او جګړه له دې سره توند نه سي. خو که څه هم په دې برخه کې یو عملی میکانیزم او تضمین موجود نه دی، خو یو امیدواري ساغه ده چې امریکا متحده ایالات او نړیوال یا په ټوله کې ملګری ملتونه په دې صحنه کې هر څه ویني. که چیرته دا کسان یو ځل بیا جګړې زلیک ته ځي او جګړه ورسره توندېږي او بین الافغاني خبرې کومه پایله نه ورکوي، نو بیا به ټوله پراپر نړیوالو او مقابل لوري باندې وي.
څه فکر کوي چې له درې ورځني اوربان وروسته او د بندیانو د خوشی کېدو د لړۍ له پایل سره به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر شي؟ هغه خبرې چې له څه مودې راهیسې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي.
په کور دننه تاسو ګورئ د افغان حکومت هغه ستونزه چې د ډاکټر غنی او د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ترمنځ وه، هغه مسله تر ډېره بریده حل شوې ده او داسې ښکاري چې دوی سره یو سوي دي او غواړي چې پر بین الافغاني اجماع باندې کار وکړي. دې ته ورته دغه درې ورځنۍ اوربند او د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکایانو فشار په دې برخه کې داسې ښکاري چې ګڼې نور حکومت له طالبانو سره د یو بین الافغاني شوکارت په ترڅ کې د سولې خبرو ته وړاندې کیږي.
د ځوانانو د پارلمان پخوانی مشر اقا محمد قریشي و چې له کابل له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپلېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یورو ایشیا ریویو په یو څېړنیزه مقاله کې په جنوبی آسیا کې د داعش ډلې د حضور په اړه لیکلي دي. خبرونه ویلي چې اسلامي دولت سختري زړه یا داعش یو کال وروسته له هغه اعلان چې په افغانستان کې د خراسان ولایت څنګ څخه بیل ولایتونه په هند او پاکستان کې جوړوي، په ټوله جنوبی آسیا کې خپل حضور پراخ کړ او د ځینو حملو کولو ادعا یې کړې ده. په مقاله کې د یو کارپو خبرداري ته اشاره شوې چې وایي په جنوبی آسیا کې د دې ډلې خونړۍ حملې ته اندېښنې وړ دي. په دې مقاله کې لولو چې د کورونا ویروس له خپرېدو سره هم داعش ډلې له خپلو فعالیتونو لاس نه دی اخیستی او برعکس یې په بګرام کې د امریکایانو پر اډا او په افغانستان کې پر سیکانو او شیعه اقلیتونو په حملو سره خپل هدف تعقیب کړی دی. یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې لیکلي چې داعش لومړی حمله په مالدیف کې وکړه او په هند کې هم په کوچنیو سیمو کې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې د داعش ډلې خراسان څانګې په 2015 کال کې فعالیت پیل کړ. د مقالې لیکوال ویلي چې د خراسان څانګه له هغه راهیسې د پاکستان میشتو مشرانو په مشرۍ فعالیت کوي. د خبرونې د معلوماتو پر اساس تر اوسه د دې ډلې څلور امیران وژل سوي دي او پنځم یې په اپریل میاشت کې په افغانستان کې ونیول سو. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې عبدالله اورکزی چې په اسلم فاروقي مشهور و او د داعش خراسان څانګې مشر دی له خپلو نهو ملګرو سره یې یو ځای په کندهار ولایت کې نیولی دی. داعش په افغانستان کې د لویو حملو مسؤلیت منلی. دوی اونۍ مخکې د ننګرهار ولایت په شیوه ولسوالۍ کې د یوه ځایي چارواکي د جنازې پر مراسمو د دې ډلې په وروستۍ حمله کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. واشنگتن اگزامینر خپرونې په افغانستان کې د اختر د ورځو پر مهال د اوربند په اړه لیکلي دي. د مقالې عنوان دی: تر اختر وروسته سمدستي طالبان په نښه کړی. طالبانو د اختر په مناسبت د درو ورځو اوربند اعلان کړی چې د یک شنبې په ورځ پیل سو. د واشنگتن اگزامینر د مقالې لیکوال لیکلي چې امریکا دې له خپلو افغان متحدانو سره د طالبانو اوربند وڅاري او که تر اختر وروسته طالبان بیا پر افغانانو په حملو لاس پورې کړي، امریکا دې ورباندې هوایی بریدونه وکړي. د مقالې د لیکوال په وینا هوایی عملیات شایي ډیرو خلکو ته یو توند عمل ښکاره سي، خو د ده په باور برعکس دا اقدام ډیر اغیزناک ثابتېدای سي، ځکه د ده په لیکنه دا اقدام به د سولې په خاطر وي نه د جګړې په خاطر. د واشنگتن اگزامینر د مقالې لیکوال لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه په چټکۍ سره د لمنځه تلو په حال کې ده، ځکه د دې موافقې له لاسلیک راهیسې طالبانو پر افغانانو حملو ته دوام ورکړی دی، خو بیا هم له افغان حکومته د خپلو زندانیانو د راخوشي کېدو غوښتنه کوي. په مقاله کې راغلي چې د ترامپ ادارې پر افغان حکومت په داسې حال کې د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په خاطر فشار راوستلی چې طالبانو خپلې حملې لا نه دي درولي. د مقالې لیکوال دا وضعیت په تنزیه توګه د خندا وړ بولي، ځکه په لیکنه یې دا هر څه یوازې د طالبانو او پاکستان کې د هغوی د ملاتړیو په ګټه دي. په پای کې لیکوال لیکلي چې امریکا باید طالبانو ته وښيي چې د سولې توافق ته د هغوی له ژمنتیا پرته امریکا له افغانستانه نه وځي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب یم او د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو یو شمېر فرهنګي او هنري مسایل راخستي. د مجلې په پیل کې په نورستان کې ښکار ته تم شوی یو.
خو په نورستان کې دومره داخلك نه مراته وي. د نورستان په هر برخه کې د عادي برګ مټال نه واه.
هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د کتابونو د چاپ د بهیر جاج واخلول
باندې، یعنی د کتاب یعنی د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه ته رسیږي.
په فنکار برخه کې به هایکو لیکوال سید پاچا مفتون سره د هغه په فن خبرې وکړو.
دا ډاکټر تکل عبدالرحیم ضیا او د سینور ملګری را سره پکې غلام حیدر حیدر.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه مات شوی قسم واوري.
نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري، د پلار ټوله هستی او نیستی مې برباده کړې وروره.
او په ورخمین خیال کې به مسافر ته د میرمنې لیک واوري. د اسمانونو رب نن خدای او سوال و من زما بشه راول نن یې نو کور واړم. بشکرو سامانت تیرا نن واخلا خو اخیری سرګی د خپل بچی په غېږ کې پاړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د دې باغ لسرو غټو پختنه وکړی چې د ګلو رنگ د چا د وینو رنگ دی. دغه بیت شاعر، لیکوال او سیاستوال علي ګل پیوند تیرونی د تل لپاره له دغې نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له هیواد لرې و، هدیره د مسافرو کې مخاخ کړی. پلرنی وطن زما په مړی تنگ دی. اروخاد علی ګل پیوند د 1928 مریض کال د کب د میاشي په 28 نیټه د کونړ ولایت د پښت په کلی کې زګیدلو. لمړنۍ زکړې د پښت د کلی په خوانځي کې او نورې زکړې بیا په ابن سینا او کابل دارالمعلمین کې سرته رسولې. په 1955 مریض کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو له پوهنځینه د لیسانس نه ترلاسه کړ او په 1956 کال کې د خونکو د روزنې په اکاډمۍ کې د فوق لیسانس پورې زده کړې بشپړې کړې. بیا یې د روخان په عالی دارالمعلمین کې د استاد، د انیس او د ثور د انقلاب د ورځپاڼو د مسؤول مدیر او د اطلاعات او کلتور وزارت د مرستیال په توګه دندې سرته ورسولې. نوموړی د 1959 کال له پیله د 1960 کال تر پایه پورې له کاره ګوښه او د پولي چرخي په زندان کې بندي و. له زندان تر راوتو وروسته د البیرونی د نشراتي موسسې د رئیس په توګه وګمارل شو چې بیا د ډاکټر نجیب الله د منی پورستیو کې جرمنی ته ولاړ او د ژوند تر پای پورې حملت پاتې شو. سیلې او باولې د شیرونو مجموعې دي چې ترې راپاتې دي، خو د زړه دمه پنامۍ په 1955 کال کې یو شیری ټولګله چاپېدو وړاندې د وخت یو شمیر حاکمانو په حکم لمنځه لاړه. د شیر مضمون یې د وطن ناخوالی، انقلابی ناری، مینا او وطن دوستی جوړوي. نوموړی د شیرونو نوري ناچاپ ټولګي هم لري. هغه له هیواد لري د وطن په ارمان په همیشنی سفر لاړ. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخات پیوند روح ته ډالې کو او په پیل کې نورستان ته ځو. ښکار د انساني او افغاني ټولنې د فرهنګ هغه لرغونی برخه ده چې د انسان له ژوند سره سم پیل شوې ده. په نورستان کې اوس هم یو شمیر کسان د ځنګلي ژوو او مارغانو ښکار کوي. خلک وایي چې د روانو جګړو او د ښکار په وجه په ولایت کې د ځنګلي څارویو او مارغانو نسلونه د ورکیدو له ګواښ سره مخ شوي دي. پولیسان کې په داسې حال کې د غرڅانو، د ځنګلي وزو، غواګانو، مرغانو او سیرونکو ځناورو ښکار دوام لري چې افغان حکومت د ځنګلي ژوو په ښکار بندیز لګولې. په دې اړه روح الله انوري له نورستان راپور لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او ځنګل لرونکي ولایت دی چې په افغانستان کې د جنگونو لپیل کې دوړان دی. په کې ډول ډول ځنګلي ځناور او د مرغانو بیلابیل او خکلي نسلونه موجود چې د زیاتو جګړو لامل ډیری یو وجل شو او یا هم د انسانانو په څیر د خپل سیمو پریښودو ته اړ شول. د خلکو په خبره چې ډیر لږ شمیر کې اوس هم شته چې هغه پسې هم ښکاریان ټوپک په لاس ګرځي او د آرام ساتري نشي اخستلې. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما د مرغزارینو په شکل باندې مرغان دي، د دې ښکار دلته خلک کوي او د غرسانو ښکار دلته کوي. یو قسم نور مرغان دي چې د پل مرغانو په شکل باندې دي، دلته د دې ښکار کوي. زرکانو ښکار هم خلک کوي. که هم دولت له خوا نه په دې شیانو باندې بندیز لګېدلی دی، خو په نورستان کې دومره دا خلک نه مراته وي. د نورستان په هره برخه کې د عادي برګ مټال نه واخله تر منډوله پورې، شرقي غربي او مرکزي، دلته ښکار کیږي. دلته بیا حیوانات نسلونه هم ور سره بلې ختمېدونکي دي.
حاجی شیرین محمد د نورګرام ولسوالۍ د نګراج اوسیدونکي دي. وای پوخا به خلکو په یو ډزې ټوپک یا د غشو په لیندو په ډیره مشکله ښکار کولو، خو د اوتومات وسلو پیدا کېدو سره هر سړی ښکاری شوی چې ورسره د یادو ژوو نسلونه د ورکیدو ګواخ سره مخ دي.
ګر کې چې کوم دانا چې یاد او غرس پیدا کېده یا کوم مرغي وله او مغ یو دانا ولو راو ولو او هغه نو خل یو استفاده او گزاره کول هغه نه څه کمیدام نه. یو کال کې یا یو نیم کال کې یو دانا کوم ځای کې وهل کېده. اوس چې دا اوتومات سلاګانې پیدا شي دي، هر سړی غره ته ځي کې نه مرغي پرې دي، نه غرسان پرې دي، نه ځناور پرې دي.
په نورستان کې حکومتي مسؤلین وایي په یاد ولایت کې لا هم د واورینو پرانګانو په ګډون صحرایي غواګانې، غرسان، غرنی چرګان او نور مرغان شتون لري چې په یو شمیر ناامنو سیمو کې وسلوال کسان ښکار کوي. د یاد ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس عبدالخالق خالقیار د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل
د چاپیرا ساتنې ملي اداره د اړوندو ادارو او امنیتي ارګانونو په همکارۍ تل هڅه کړې چې دلته د هر ډول وحشي جو د ښکار مخه ونیسي. دې برخه کې عامه پوهاوی هم شوی دی. لنې کمره په امنیتي ساحو کې بشپړ مخه د دغه ځنګلي جو د ښکار نیول شوی ده. خو له بده مرغه هغه سیمې چې نام نه دي ښکار به پکې شوی وي، خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې په دغه سیمو کې هم امنیتي ګواښونه ختم شي او امن شي، تر څو د انسانانو تر څنګ د وحشي ژویو ژوند هم وژغورل شي.
د هغه په وینا چې د ځنګلي ژوو ساتنه د هر افغان دنده ده او په دې کار کې باید افغان حکومت، وسلوال مخالفین او ولسي وګړي برخه واخلي چې دا کار د ټولو هیوادوالو په ګټه دی. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل کنټرول لاندې ساحو کې د مرغانو او ځنګلي ژوو په هر ډول ښکار بندیز لګولې او له ټولو خلکو غواړي چې لخکار کولو لاس واخلي.
زمو محیط زیست اداره او نور اړوند ادارات د امنیتیانو نو نشه تر نورو اداراتو پورې ټول په دې کوشش کې دي چې دغه ژوي چې کوم په نورستان کې دي د هغوی حفاظت وشي. هغه ساحې چې د دولت د کنټرول نه بهر دي په ټولو برخو کې، هغه د فساد ساحې دي، دغه د حیواناتو د ښکار باندې کوم هغه ساحو کې پابندي نشته دي. نو زما د هغه ساحو په اوسېدونکو باندې دا غږ دی چې د دې حیواناتو او د پرندګانو حفاظت وکړي.
په نورستان کې په داسې حال کې د وحشي ژوو ښکار دوام لري چې افغان حکومت له تیرو څو کالو په ټول افغانستان کې د دغو ژوو په ښکار بندیز اعلان کړی، خو په اکثرو ساحو کې لا هم له دغه امر سرغړونه کیږي چې برسره په هیواد کې د ځنګلي ژوو او مرغانو نسلونه د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
د پښتو ژبې د کتابونو په چاپ کې د ظاهر شاه له واکمنۍ راوروسته یو لوی تغییر راغلی. پښتو ټولنه جوړه شوه او یو شمېر لیکوالو په پروژه‌ای او یا هم په شخصي ډول کتابونه چاپ کړل. له دې راوروسته تر د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پورې دا بازار یو څه روان و. د داخلي جنگونو او طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدا پورې په افغانستان کې د کتاب د چاپ بازار سوړ، خو له 2001 کال راوروسته په افغانستان کې د کتابونو بازار بیا تود شو. زرګونه عنوانه کتابونه چاپ شول، ځینې ورک شول او ځینې لا هم بیا چاپیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن میر احمد یاد سره د کتابونو د چاپ د بهیر جاج اخلو.
هنر جاج
یا ته ډیر مننه کور مودان چې تکلیف مو ویسته او لمړی پښتنه دا چې ستاسو غوسر کار د کتابونو سره، د کتاب د چاپ سره، د کتاب سره پوس وخت کې د پښتو کتابونو د چاپ بازار سره ډول دی.
ډیر مننه. د کتابونو یو خو غیر تخنیکی چاپ دی چې موږ په هغه باندې خبره نه کوو، ځکه خو جدا شی دی. منګا به دغه عمومي هغه د چاپ نه مطلب زموږ د خبروي د کتاب د کتاب چاپ په پرتل ډیر زیات منظم شوی دی او ډیر زیات ماډرن شوی دی. او مخکې یو وخت داسې و چې هغه وخت کې موږ سیلی نه کوله، بازار انحصاری و، یو کس به لګې و هغه به کتابونه چاپول. اوس سیلی پیدا شوی ده، بازار کې سیلی کېږي، نوي معیارونه ټاکل شوی دي، هر څوک کوشش کوي چې هغه معیارونو ته ځان ورسوي. او دغه د کتابونو محتوا هم په همدې انداز باندې شوی ده چې مخکې به یو کس هغه به چې هر څه ولیکل هغه به خو، اوس حالت داسې شوی دی چې څلور پنځو کسو کې انتخاب کېږي چې څوک باید څه شی ولیکي او هغه بیا چاپ شي. نو زه په لویه کې ورته دا ویل شو چې بازار د سیالۍ خواته نه نوتی دی، او د سیالۍ کې هغه معیارونه چې دي هغه د ډیزاین نه نیولې د کتاب د محتوا نه بیا تر کتاب رسولو پورې
کیفیت باندې خدا مستقیم اغیز کوي
په ټول باندې، یعنی د کتاب یعنی د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه ته رسیږي، تر لوستونکو پورې رسیږي، په دې ټولو چارو باندې ډېر زیات اغیز کوي.
په د نورو پرمختللو هیوادونو ته وګورو، هلته چې کله کتاب چاپیږي دغه لیکوال لپاره ځانګړی هغه حق او زحمه وي، دغه حق او حقوق هر څه خوندي وي. له بده بخت په افغانستان کې دغه پروسه نه و پخوا. اوس څنګه ده؟ اوس رامنځته شوی څنګه
د یو شي کې راغلی ده او هغه په ژباړه کې راغلی ده، په لیک کې اوس نه ده راغلی. دغه وجه دا ده چې دا کتابونه داسې څپی څپی پښتو کې را روان دي. که ستاسو پام وي دا پنځه شپږ کاله مخکې د ناولونو بازار ډیر زیات ګرم، بیا دا غنه پنځه شپږ کاله مخکې د شاعرۍ بهترین بازار نن سبا د ژباړې بهترین بازار دی کنه، یعنی دومره تیز بازار دی چې د پښتو هغه تخلیقي نثر کمزوري کړی دی کنه. نو د دې وجې نه زویم چې لیکوال چې دی هغه دغه دی، هغه وجه دی چې هغه سره خپل خبرې دي او خپل خبرې دی چې هغه تخلیقي کار کوي. موږ خو سیډنیس کارډر نه کوو، تخلیقي کار کوو، نو هغه بازار د ژباړو کمزوري کړی. البته ژباړو کې داسې یو سیستم را شروع شوی دی، لخمر غزینو لګو ادارو دا شی شروع کړی دی چې څوک چې کتاب ژباړي نو هغه څومره چې پیدا ستړی شوی هغه خو نه پوره کیږي، البته هغه هغه مونږ څه دته ورکول کیږي چې داسې نه احساس شي دا کار په ما تاوان دی کنه. نو دا یو ښه طریقه ده، ځینې مرکزونه داسې جوړ شوي دي چې هغوی د ځوانانو ته کتابونه ورکوي او هغوی ژباړي او څه ماویزه ورته ورکوي، دا هغوی یعنی هغه. خو بیا هم زه وایم چې تر اوسه پورې حالات دومره نه دي رسېدلي چې موږ دې وایو چې دا کار د خلک د مادیاتو ته په کتو کې، بلکې کار اوس هم د معنویاتو ته په کتو کېږي، ځکه هغه کم امتیاز چې ورکوي هیڅ ژباړن په دې تمه نه چې ماته دې امتیاز راکړي، یعنی هغه یو جایزه غوندې یو انعام غوندې دی چې ژباړونکو ته راځي. نو تر اوسه پورې هم کار په یو احساس روان دی، په یو ارمان باندې روان دی، او هغه د کومنګ په دې تلو چې د امتیازاتو په زور روان دی. نو لاوسه پورې
خو اکثره وخت یو نیوکه بیا دی چې خلک کوئی کتابونه نه اخلي، او دا د هغه چې کتابونه چاپي یا په دغه برخې کار کوي دا وي، یعنی هغه اکثره وخت ګیلې مم دی وي چې کتاب نه خرڅيږي او په مونږ هم داسې بار وي. اوس مطالعه فرهنګ کمزور شوی دی په پرتله.
نه دا داسې چې دا یو کس وی ویلو چې زه وړوکی یم کنه، نو بل ورته ویلو چې څومره وړوکی، نو بیا دې سره جواب نه وکنه. اصلا که موږ وایو چې کتاب نه خرڅیږي نو څنګه نه خرڅیږي، یعنی د چا په پرتله نه خرڅیږي؟ په اروپا کې کتاب چاپ شي 1 میلیون خرڅ شي په جمعه کې، په هند کې کتاب چاپ شي په جمعه کې 100,000 خرڅ شي، دا غو په پرتله کم کتابونه خرڅیږي کنه؟ په خپل ټولنه کې کم خرڅیږي، یعنی که موږ هغه ټولنه سره موږ پیس شي کې سیل نه شو کولای کتاب کې به څه وکړو. که زموږ خبرندوی ټولنه دا وایي چې موږ په میش کې 1,000 جلده کتاب وباسو، یعنی خرڅ کو، فکر کوم چې دا دغه دی د دا د لګو دا ماډل زمونږ د بل ټولن نه دی. د خپل ټولن ته په کتو باندې پښتو کې زر کتاب چاپ کېدل، اوس داسې حالت راغلی او زر وانه به پراته وو. اوس داسې حالت راغلی دی چې تقریبا په 2.5 کالو کې 1 کتاب 10 ځله چاپ شو په پښتو کې، ترجمه ده. د دې نه مخکې مثلا د شاعرۍ کتاب په 2 کالو کې دننه 10 ځله چاپ شو. اول زل په پښتو کې کتاب 1,000 ټوکر چاپ کیږي، 15,000 ټوکر چاپ کیږي. اول زل مثلا کتاب په پښتو کې تا ته کور ته در رسیږي چې ته کتاب وغواړي واخلې. اول زل دی چې په پښتو کې کتابونه دومره لري ځینو ته رسیږي چې ته تصور هم نشې کولای چې هلته دې څوک کتاب ولولي. یعنی دا حالت داسې نه دی چې بیخي هر څه پټه په ولاړ دی، ډېر زیات پرمختګ راغلی. خو یو زموږ ارمانی ایډیل حالت دی چې هغه ته موږ نه رسیږو، هغه د پاره کار پکار دی. د کتابونو دا شیشتره چې زموږ کتابونه دی حتی د ایران او د هند په کچه باندې نه خرڅیږي، خو که موږ د سواد کچې ته ګورو نو ښه ده. ځینې خپرندوی ټولنې دا اعتراف کوي، وایي چې د کتاب بازار د پخوا نه ډېر زیات وسخه شوی دی. مشکل څه دی؟ مشکل دا دی چې تر اوسه پورې، یعنی اوس لږ څرک شوی راغلی، تر اوسه پورې موږ د کتاب سوداګري یا د کتاب کاروبار ته د کاروبار په سترګه نه کتل. موږ یو خیریه کار ګڼو. کله چې ته یو کار د خیریه کار وګڼي او دا وایي چې زه د یو احساس د مخې نه لګیم، نو هغې ته د ګټې تمه مه کوه. که ته دا غواړې چې ستا کتاب کاروبار شي، نو هغې ته به ته د کاروباري افزار اماده کوې او د کاروباري لارو چارو باندې به ته کار کوې. بازار موندنه به کوې، پبلیسټي به کوې، کتاب به ځای ته رسې، نوی نوی کتابونه به راوړي، د خلکو اړتیاوې به په نظر کې نیسي، هغه به پوره کړي. نو دې ټولو ته په کتو که څوک دا عملي کړي، د هغوی کتاب مثلا په 2 کالو کې 10 ځله چاپ کیږي، خو څوک چې نه عملي کړي د هغوی کتاب په 2 کالو کې 100 جلده هم نه خرڅېږي. نو فرق په دې ځای کې دی. هغه ګیله تر ډېره اوس صحیح نه ده چې کتاب نه لولي، ځکه د افغانستان په کچه باندې کتاب لوستو په فرهنګ کې ډېر زیات حواله راغلی.
دغه ټیکنالوژي ټولنیز میډیا دیم څه تاثیر کړی دی په د کتاب په لوست باندې یا د کتاب چاپ باندې؟ چې ډېر نه چاپ
ډېر ښه کړی دی. زه د خپلې زاویې نه وایم، د خپرندوی ټولنې د زاویې نه وایم، کېدای شي هغوی خپل دلایل ولري. څومره ګټه چې کتاب لوستنې ته فیسبوک ورسوله، کېدای شي ډېرو زیاتو علمي کانفرنسونو سیمینارونو نه رسولي. د هغې وجه دا وه چې زه داسې خلک پېژنم چې هغوی خپل نوم نشي لوستلی. نن هغوی ما سره چټ کوي، زما د خپلې کورنۍ غړي ما سره په فیسبوک کې چټ کوي. د هغوی دا ژبه چېرته زده کړل؟ نه کورس ته لاړل، نه ښوونځي ته لاړل، خو دغه ټولنیزو رسنیو نه هغوی ژبه زده کړه. په اول ځل باندې زما د کور ماشومان د کتابونو سره بلد شو. هغوی ما نه پوښتنې کوي چې کوم کتاب چاپ شو، سره کم چاپ شو، چاته زه چې کور کې لیکل کوم راځي را سره کینی. په اول ځل باندې داسې خلک دي چې هغوی نوي نوي کتابونو نه خبر شو، او دا برخه مشته ډېر زیات دغه اوس چې په یو دم باندې موږ چې د کتابونو بازار خوشو هغه وایي. بل دا دی چې ټولنیز رسنۍ د کتاب د بازار موندنې لپاره ټولو نه ارزانه او اسانه لار ده چې ډېرو خلکو د دې نه ګټه واخیستل او ډېر ترې اخلي. او یو شی چې یو چې هغه جرم دی سایبر کرایم کې راځي، هغه داغې ته خوالي او بدوالي باندې موږ فکر نشو کولی، ځکه جرم ټول وایي. هغه دا دی چې ځینې کتابونه بې اجازه پی ډي اف نشریږي، او ځینې خلک دي چې هغوی دا کار کوي خم نه کوي، بلکې هغوی وایي چې بس موږ په زور کوو. هغه په کتاب باندې فکر کوم دومره زیات تاثیر نه کوي. هغه کم خلک چې چاپ کتاب ته لاسرسی لري هغوی پی ډي اف نه لولي، هغوی صاف نه لولي. البته په بهر کې چې کوم خلک اوسېږي د ډېر مجبوریت کېدی شي پی ډي اف ولولي. نو زه دغه غیظ مثبت یا
د آنلاین کتاب رسونې یا د آنلاین سیستم د جوړونې په برخه کې خلا ډېر کار نه دی شوی. دا به څومره ګټه وکړي که چیرته داسې جوړ شي؟
ډېره زیاته ګټه به وکړي. زه خپله ما سره یو آیډیا داشته ده چې موږ باید په دې باندې کار وکړو چې موږ کتاب څنګه آنلاین خرڅ کړو. یوازینی مشکل چې لرو هغه دا ده چې موږ برېښنایي حکومت ولی زموږ ډېره زیاته کمزوري ده. د برېښنایي پیسې نه لرو، یعنې کلنډۍ وایو برېښنایي پیسې که موږ ولرو، که موږ دا امکانات ولرو چې بانک ته تک دی پکې نه، یو غیزانه پیسې رایستل دی پکې نه، یو غټولې مسلې دی پکې نه. مثلا که موږ د موبایل د کریډیټ غوندې سیستم ولرو او هغې نه کتابونه اخیستی شو، د پښتو کتاب په بازار باندې به ډېر لوی اغېز وکړي. او زه خپله داسې کوشش کوم چې څنګه موږ داسې یو طریقه برابرولی شو چې آنلاین کتابونه دننه په وطن کې او د بهر خرڅ کړو.
ډېره مننه. خیال بچه مفتون یو له هغو شاعرانو دی چې د هایکو مستقل کتاب یې چاپ کړی دی. دی وایي چې په افغانستان کې د هایکو لومړنۍ ټولګه د نوموړي چاپ شوې. هغه اوس یو قومي مشر دی، ورځنی کار یې جرګې مرکې دي، خو شاعري او هنر یې هم نه دی پریښی. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
مفتون صاحب ډیره مننه کور دی ودان چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مور سره کوم چې کڅام هغه کسان چې ساسي شعر او شاعري اوریدلی خامخا تاسو پیژ خو هغه چې ساسي شعر او شاعري نه دا اوریدلی یا اوس موږ رادیو اوري هغه ته ځان معرفي کوي چې مفتون صاحب څوک دی.
زما نوم خیال پاچا دی او تخلص مفتون دی او مومندري ولسوالۍ د ډکی د کلی اوسیدونکی.
مفتون صاحب شعر و شاعری دی کله شروع کړه؟
شعر و شاعری هم دا نورلس سوا دوا تیانه شروع کړی دا دو عیسوی.
او لامل څه ولې دی شعر و شاعری ته مخه کړه؟
سپینې خبرې څو کولی شي، خو خبره دا ده چې یو څه نه براغلی منځ
نه دا درد څه شو؟
دردونه پوښتنه وکړه. سړی دردمند دی نن سبا،
پټ درد و
پټ درد دی.
ښه، نو کله دې چې اول شعر و شاعری شروع کړه څوک وو چې هغه ستا شعر واورېده تا ته لارښوونه وکړه؟
یار لارښوونه خو ما چې حقیقت د دوی هم دغه پېښور کې سرحد دبي ټولنه وه، بیا هملته موږ خپله ټولنه جوړه کړله چې افغان فرهنګي ادبي بهیر یې ورته
ویو.
دغه ډاکټر تکل عبدالرحیم ضیا او داسې نور ملګري را سره وو، پکې غلام حیدر حیدر وو. بس په هغه کې ما یو بل سره دغه کولم وو تبادله کوله، تلو راتلو به شیرشاه ترخوي او دغه همیش خلیل دی او حبیبالله رفیع او دا ټول به ما هلته راتلو.
بیا مستقیمه لارښوونه ته ډېره چا کړي؟
یاره زه داسې استاد نه لرم چې ماته دې لارښوونه کړي. چا
یوازې شعر و شاعري به دې کوله؟ دا به هم دې هلته ټولنه کې وړاندې کول نقد خو به کېده نو؟
بالکل، نثر او نظم دواړه، لنډې کیسې او طنز او څه او څه دا ټول هم کړي.
پیل خدا و چې یو پټ درد و کېدای شي اوس موږ ته نه وي، نو خو بېله موضوع ده. شعر و شاعري دې شروع کړه، بیا دغه ټولنو سره دې یو تړون پیدا شو، هغوی سره ناسته ولاړه. تقریبا څومره شاعري به دې کړې وي، څومره نثر به دې تر اوسه پورې لیکلې؟
یاره نثر خو یو دوه کتابه څه د پاسه ونی ساجده د لنډو کیسو را سره دې پاتې نه نه چاپې، پنځه کتابه به تقریبا د شاعري.
شاعري دې چاپ کړې کنه؟
شاعري او دوه چاپ دی نو نه چاپ.
کوم کتابونه دې چاپ؟
یو د خیال په لوشي، یو کرخي، دا نظم دی یو هایکو دا چې افغانستان کې اولنۍ کتاب ما چاپ کړی دی چا نو راوړی دریزا داسې بس لګی سره کوي
دا د هایکو په اړه خبره وکړه که څه هم په کوزي پښتونخوا کې خدای کو په اړه کار شوی په دې برخه کې لیک شوی دی خو د افغانستان کې ودی ویل چې لومړنۍ ټولګه ستاسو چاپ شوی نور دا څوک وو چې په شریکم په دغه برخه کار کوو
هر سړی به لیکلی وي هلکه چاپ چا نه دی کړی اولنۍ کتاب ما چاپ کړی دی په هغې باندې لیکنې هم ډېرې شوي دي کوزا پرې بشر نوید لیکنه کړې اقبال اقبال پې کړې ده مراد لایق پې کړې ده
نو خو چې څومره هایکوګانې اورېدلې تر ډېره پورې هغه خوا یې طنزیه وي او په دې اړه خو بیا د مشهور اقوال دا دي چې دا د جاپاني ادبیاتو کاپي ده خو هلته بیا ټولنیز مسایل نصیحتونه داسې څیزونه پکې دي ستا هم هغه ټولنیزې خواوې درنې دي که نه طنز
دواړه پکې شته دی داسې نه ده چې یو هغه یو طنز دي پکې یا رقم دغه پکې شته دی دواړه خواوې
اوس به اورېدونکي په تمه وي هغه به خامخا ستاسې هایکوګانې اوري که څو هایکوګانې زموږ اورېدونکو ته وایي
وبه ویو لکه د اسرائیل په هیچا زړه نه سوځي
د اسرائیل
په هیچا زړه نه سوځي په ورځ کې څومره ډېر روحونه اخلي او په پښتنو خو یې بېخي نه سوځي او وی په پارلمان کې و وکیله ناسته کور نه خاوند ورته موبایل کې ویل چې راشه بچی دې جړا نه مړشو نو تورو چشمو کې ډېره ښه ښکاری ده ما ویل چې ښکلي وینو داسې دي وی چې چشمې لرې کړې کاڼی وختا
خام افتون صاحب کله چې په پښتونخوا کې وی د غیزی نه راغلی دلته مو شعر او شاعري کې اوس هم دغه ټولنو کې کینې پاتې ادبي ټولنو کې خلکو سره ګډون کې
او دلته خو چرالو ما خپل ادبي ټولنه شمشاد ادبي بهیر په نوم باندې جوړ کړل تقریبا په 1400 راته کی هغه کې بیا مونږ سره تنقیدی غونډه او دا کولی بیا دغه رسمې مل مجله په نوم باندې یو مجله شروع کړل هغه مجله مې اتلس ټوکو چلول خو بیا د څه ځینې مشکلات له امله بنده شو اوس هم لګي و بس کو سره
خانو ستاسو شاعري پیل خو د شلمې پیړۍ وو
کنه
شلمې پیړۍ مفتون شاعری څه ډول وا اوس چې په وشتمې پیړۍ کې مفتون ژوند کوي د دې شاعری څه ډول د توپیر شته زکه وخت خو ځوان وي اوس سپین ږیری
زه خو یم چې زه ګینې غزل وسم ځوان لیکم دوه ته به پته یو ما کې خو سپار نه راغلی
اولنۍ شاعری اوس توپیر نه لري
نه نه
زړه کې دی هماغه رنګ زور دی نو اوس دې غزل اورو
هو د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې زړونه
د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې
زړونه څوکې د چا نه پټوي چا یخي ور کې زړونه او ځکه بیا دې دا باڼه ورته لېشه لېشه کا ځکه نه بیا دې دا باڼه ورته لېشه لېشه کا چې ور یې دیږي شي د مخې په خطر کې زړونه او ما تلی دلی وی اوس هغه سي قصاب نه یې
ما تلی دلی وی اوس
هغه سي قصاب نه یې یو ورځ دې څومره راته وکړو صادر کې زړونه او ستا به پیمات شي دا نظر او کنا ته وایا
ستا به پیمات شي
دا نظر او کنا ته وایا کس پلانو غوندي دردود شي په مجمر کې زړونه او بیا خو بسمه اندازه مفتونه ولګیږي بیا خو بسمه اندازه مفتونه ولګیږي او که څوک زمونږ د سینو نه را بهر کې زړونه
خو مفتون صاحب دا دې بشتمې پیړۍ
شي
یا خو نزوانی د زړه ځوان دی خو مفتون صاحب د کیسو مضمونونه دي معمولا څه دي
کیسو مضمونونه په دغه روان حالاتو باندې اوسنی دور په دې دغه باندې د لنډو کیسو دغه ټوله ټول شوی دی توپیر څنګه دی مونږ څومره پاتې یو څومره خلک مخکې تللي دي په دې باندې دا ټول راګرځي
د ادبیاتو او په ځانګړي د تیوریګانې چې دي میتودولوژي چې دي د دې باقاعده مطالعه کوي کنه یوازې بس صرف
یاره مطالعه سره خو داسې دا چې کله کله مطالعه کوم ځکه زه اوزګار نه یم مصروف په دې ما دلته دا کلیوالي مسایل مونږ طرف غاړه دي خامی جرګي او دا شی نه مونږ ډیر
خو دې سره سره چې تاسو شیر لیکئ نو جرګي مرکې دام کوي او
کنه هغه کو هغه د کلیوالي د مسلو کې زه ډیر زیات مصروف یم
خو دغه خبره خو ماته پاره اوس جالبه پدې ده هنر شاعری او بیا په ځانګړي ډول هنرمند انسان دا نو تر ډیره پوری عاطفي سړی دی جرګمار سړی عاطفي نه دی ځکه ته بیا د عاطفي خبره بیل ده
نو خدا یو مجبوریت د مخې جو سړی میدان کې د چا سره کینی او اخنشي ویلې او تا خوخ کې چې ته زما د پاره دا خبره خبره د سی وکا
یعنی په یو وخت دوه شخصیت هم عاطفي شخصیت هم یو ټولنی
او په خو خو جو خو بیا د سنگر د اور په شله په وخت کې بیا وسله ور سره په لغماندان
او جګړې هم دکړي
ها واه
نو دا هغه وخت کې د شعر شاعری کړي
هغه وخت کې موږ
هغه وخت شاعری دی خو خه د کد اوس
نو اوس می خو خه دا هم نه
اوبه د جنگونو شاعری او جنگ
هغه کې او دا دی چې دا اولی نړیوال می هر زمان په کانو ولي زمون د وطن کندی ایمان په کانو ولي او غیرت چې په قران کې موای د شتګر دی او دوی د شتګر نه دي چې قران په کانو ولي نو د سي حالات او سی واو
تر ډیر په د جګړې مسائل روان مشکلات تل تم بیان کړي اساس یو وړو کې غزل بلاو او به خدای په معنی
په غزل خالت ویم ای دا زما زړه خبري ورانی کوي او کستا باڼ خبري ورانی کوي
دا زما زړه
خبري ورانی کوي او کستا باڼ خبري ورانی کوي دواړه عدد د ماشومان لري خیر دی واړه خبري ورانی کوي دواړه عدد د ماشومان لري خیر دی واړه خبري ورانی کوي او ځان سره پټي داسې غلي وي چې شي کانه خبري ورانی کوي او زما یو خبر نشي زغمه خپل شپې ته خبري وراني کوي
زما یو خبر
نشي زغمه خپل شپې ته خبري وراني کوي او د خپل احساس ته فکر وړې ما چې دا په څه خبري وراني کوي او بس په دې
ډیر مننه خیر سم شکر تاسو ل آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري هنر د تاثر زیږنده ده خای دا تاثر بیلا بیلې بڼې ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر ترې زیږي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل مات شوی قسم کې سراوروي
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوب وو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د لالهان د طبیعت پیښې چې کوي پیاله یې اوچته کړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې کېښوده د پخوا غوندې پریشانه وو پښې یې وغځولې غوښتل یې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه زه په خیر هم دانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې په زده کړه نه په بخت او تندې پورې هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد غصه شو نن شهبازه دا خبرې مرا تکړه ما اوس قصد کړی خپل تندې به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې می شرموي نه غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستی او نیستی می برباده کړي وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشه یې د غاز له پاسه کې خوده او بیا د هغه څنګ ته راغی په اوږه یې لاس ور کې خود شیر محمد ایوب میاشت او 15 ورځې د کیږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه خیر دی دا هر څه به ښه شي اخر په هندوستان کې د زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل تکندهار کی و مناسبه دنده درته پیدا کړی اخر دلته کابل کې به دي هم خور او کی تا ګن سوالونه پیدا وی شیر محمد یې په خپل خبرو کې ولوي نه نه شهبازه د هغې نه بیغم یم رانه کشره ده پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله وګت وخزید لاسې په تندې کې خود ټنډه یې ګرمه وه د موټرونو غرهار او شور اوریدل کېده خدای په خیالونو کې اوړاندې تللی و پوره څلور کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا وو خو خونده یې نه وه د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅکله به یې هم له خپلې یوازینې سوی نه نوي دریغ کړی په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي په منډه لاړ خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې. له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په ده مزن کې په نیولې اتاق کې دوی شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نه شي. دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وم. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمېره وه؟ په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی هستئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمېره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه، را ورسید له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلق یو خوا بل خوا منډې وهي.
د بیوزلی نړۍ اکثر اوسیدونکي مسافرۍ ته اړ کیږي. دوی مجبور وي چې د کورنۍ د نفقې لپاره لرو هیوادونو ته سفرونه وکړي، خو په کلي او وطن کې خپل کورنۍ او اولادونه له ډېر مجبوریت به سرپرست پرېږدي. په خوښیو، اخترونو او ښادیو کې اولادونه یوازې پاتې وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو مسافر ته د میرمنې لخوا یو لیکل شوی لیک د نظم په ژبه اورو.
ریشمین خیال.
دا اختر شپه ده، دا عدد تر مخه وی خیمه، دا یو سوال خو می بیخی په زړګي نو کې خخې. سبب بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. د اختر شپه د عادت تر مخه وی خیمه، دغه یو سوال خو می بیخی په زړګي نو کې خخې. سبب بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. سبب بیا د کوم دروغونه شروع کومه. هغه ورکوټې هم پوهېږي په خبرو باندې. هغه ورکوټې هم پوهېږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپل هم لیدلی نه دی. کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي. وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي. زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان. چې جواب واوري سرو شونډو یې مسکا خوره شي. جواب واوري په سرو شونډو یې مسکا خوره شي. یوه شېبه غلی وي، خو بیا رانه پوښتنه کوي. مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي. مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي. مورې زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟
څنګه چې تاسو دراتلو نیټه معلومه نه ده څنګه چې تاسو دراتلو نیټه معلومه نه در نزوب څنګه نه معلومه کال نیټه ور کما څنګه موریم درو ورته بخپل خایم نوې درو بیا د سبا تم پزړه کې ور کوم تاته معلومه ده د مور د مرګ د کال پر شو تاته معلومه ده د مور د مرګ د کال پر شو زما یقین ده به حساب خدای و خلی وږي لکه د هوري شان خیسه د پرشتي شان پاکا چرته تاجت تری پټول ژوند کی قضا شوی نو سبا بیگای د قران په تلاوت کړه ده سبا بیگای تو قرآن پہ تلاوت کرے دے خدای مخلوق لئی دعا دے ودانی غوختی دا ہر مسافر لئی دعا دے شتمنی غوختی دا ہر ماسختن بئی وڑو دستا کسی کولی ہر ماسختن بئی وڑو دستا کسی کولی چتور کوٹے ویو ہرو دزوانی خبری ستا اخلاق دنگ زوانی بی بیا بیا ستایل ستا خ اخلاق دنگ زوانی بی بیا بیا ستایل ستا دو وجود هر اندام بی تصویر جوڑو بیده مازین دا غیر پر جوان کی هیچ هم نو بس ستا پر ذکر در جوان دا گاڑی پل گردو خو آخر سمرا آخر سمرا بی زغم کولو آخر سمرا آخر سمرا بھائی غم کولو هغه په ژوند دی انتظار دور تیر شولا پختنه مور و چې بشک خدای وخلی بوی پختنه مور و چې بشک خدای وخلی بوی خود دنیا ژوند دی د چا په سینه پور پاتې شو ته جمعې شپه وا دا بی چی کل سا خطلا تجمیش پاو دا بی چی کل سا خطلا دا کلمی پا زی ستا نومی یادو ویلی دا اسمانونو رب نن خدای سوال اومنا دا اسمانونو رب نن خدای سوال اومنا زما بچه راوال نن یدر نکور غاڑما بیشک روح ستا مانت تیرا نینی واخلا خو آخیری سر گئی دی خپل بچی بغی که پاڑما ابئی دور دروازے نستر کی نوستری ابئی دور دروازے نستر کی نوستری پدمش گلاب میران نوزی سنچ زمنگ ہری ارمان پزر دن مڑشی دس نن بل مرد خپل زوی پارمان رشوا ابئی خلاڑ زبی خی کور کی آواز ما ابئی خلاڑ زبی خی کور کی آواز ما تمام اشپل خپل عزت سوکی تا ناس تا یما دی سڑی خور ماحول کی سام خستل گران دی کتا پتما دا بچو دا مستقبل یا گرانا کتا پتما د بچو د مستقبل یې ګران زوی په کور د نن څرنګ پالنه کوم د وی تعلیم مور په غی کې د بچی پری خې وی سماج څه زده چې بچو ته به وخایم زه په خپل پښتون سماج تور سره یم یو مزمن زری خو معنا باندې نه پوهیږم زه به خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول زه به خپل طرف منز ور باندې یاد کړم ټول خو من سره ژوندون د نوي ژوند غوښتنې کوي هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوې خزانې ولټوي د کائنات د هر یو راز پردې اوچتې کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټوي منم چې ته خو د بچو له خوشحالو لتلې منم چې ته خو د بچو له خوشحالو لتلې د خپل بچي د بېوسۍ ژوندون دې نشو لیدلی د خپل مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی زما سپیرو اوربله او سپورې شونډې زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی استاد تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي. استاد د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي. منم چې تا به ډېر مهنت ډېر خواري کړي وي، خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هیڅ هم نه و. نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی. نری پلاسو کی هنر او نه حکمت وړه د داخل خلق او پوس پن کی زور خیر په یو انجن پس بلا بلا ډبی راه کاږي. چرته چې علم وی شعور وی دلیل چلیږي، چرته چې علم وی شعور وی دلیل چلیږي، د وخت نو ورسته خلق هاغل تکي نه چلیږي. راتلون کی نسل کی بیلم خورول غواړي، د مداریانو د دوکو لار بنیول غواړي. ازادي نه یادو، ازادي نه یادو، پوش شعور یادو، هغه شعور چې له حجرې او جماعت لار سمت کړي، هغه شعور چې له حجرې او جماعت لار سمت کړي، هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي. دغه دنیا به دی بچول جوړول غواړي، چې بیا د چا تور سر قرض په چا پاتې نشي، چې بیا د چا تور سرې قرض په چا پاتې نشي، په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نشي، چې د بوډۍ مور سنتلم د زوی په غېږ کې وزي.